د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه کې هم لوستل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم وړاندې 219 پروګرامونه در ته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او د خزو دغه راز د هند لوی وچه د پاکستان د جلا کېدو د یوې مهمې کلیزې په درشل کې یو لیکوال در پیژنو چې ویلي یو پاکستان به یوه ورځ د افراطي اسلام په مرکز بدل شي. ستاسو د اختر په مناسبت پیغامونه هم درته خپرو. پیغامونه مو زیات رالیږلي. خو اوس د پولن په مرکز وارسا کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې د وروستۍ غوښتنې له په اړه یو راپور لرو. د بشري حقونو د څارنې سازمان پر ناتو غږ کړی چې په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان د جنګ ولسي تلفات په وروستیو کلونو کې پرله پسې مخ په زیاتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څارنې سازمان له ناتو وغوښتل چې د افغانستان په جنگ کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته چې په وروستیو شپږو کلونو کې دوامدار زیاتوالی درلود زیاته پاملرنه وکړي. دغه سازمان په ورسا کې د ناتو د مشرانو غونډې ته په یو سرخلاصي لیکي ویلي دي چې د سګنیو ولسی تلفاتو دریمه برخه کوچنیان دي. اکثریت دغه تلفات د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو لخوا شوي، خو لیک دا هم وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هم ځکه د دغو تلفاتو د یوې برخې مسؤول دي چې په ځانګړې توګه یې په ځینو مواردو کې ښوونځیو څخه د پوځي عملیاتو د اډو په توګه کار اخیستی. ناتو ځواکونه سره له دې چې خپل پوځي عملیات یو نیم کال مخکې په افغانستان کې درولي دي، خو بیا هم د څارنې او روزنې لپاره په دغه هیواد کې پاتې دي. د ملګرو ملتونو شمیر ښیي چې په 2015 کال کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله څه د پاسه 1200 کسانو ته ورسېده چې د افغان ځواکونو لخوا د دغې مرګ ژوبلې کچه پکې په اصلو کې 28 ته اوچته شوه. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د وروستي ریپورت په ځواب کې وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کورنیو قوانینو او نړیوالو بشري حقوقو ته په پاملرنې د خلکو د ځان او مال د ساتنې لپاره خپل دنده ترسره کوي. د جمهوری ریاست د ارګ اعلامیه وویل د دې لپاره چې وسلوال مخالفین له خلکو او کورونو یې د سپر په توګه کار اخلي، دولتي ځواکونه خپل عملیات په ډیر احتیاط ترسره کوي چې ولسی خلکو ته تاوان ونه رسیږي. د ولسی خلکو مرګ ژوبله د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې په 100 اوچته شوه. د جرمنی د خبری اژانس ریپورت زیاتوي ملګری ملتونه د خپلو معیارونو سره سم یوازې هغه تلفات چې د دریو خپلواکو سرچینو لخوا تایید شي ثبتوي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالحال هادی ملت یار د ناویل ولسوالۍ څخه لیکي له پولیسو څخه ډیره مننه چې په اختر کې امنیتي تدابیر زیات کړي وو. د ازادۍ راډیو همیشنۍ همکار او اوریدونکی دغه راز سمیع الله حلیمی تندر هم په خپل پیغام کې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته د اختر مبارکي ورکوي. د مرجع څخه رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې لیکي تاسو ته د اختر مبارکي تر څنګ د نړۍ د ټولو مسلمانانو څخه مخصوصا د عربستان له حکومت څخه غواړو چې د هغو کسانو پر ضد سخت اقدامات وکړي چې د مسجد نبوي پر ساتونکو یې ځان وژونکی برید کړی دی. د تاسو ټولو مننه چې مکتب پیغامونه را هستوی. د افغان بیسیم اتسو اتل شمیری لاری پیغامونه زیخت زیاد دی، خو موگی هر امرو پا پروگرامونو که در تا اخبره و دغرازی و اوریدون که د افغانستان د کرکت د تیم دننه مسابقه پا اړه معلومات غوښتي و چې له سکاتلند سره روانه ده. د افغانستان د کرکت تیم مخکې لوبه پیل کړه، د لوبې پچه وګټله او اوس هم بیټنګ کوي. په دې اړه به زموږ په نورو خپرونو کې معلومات درکړو. او مخکې له دې چې دو اونیزو د اساسي او بشري حقونو او د ښځو پروګرامونو خپرېدو ته ور ورسیږي، یوه بله موضوع راخلو. د هند له لویې وچې د پاکستان د جلا کېدو د یوې عمومي کلیزې په درشل کې یو لیکوال در پیژنو چې ویلي و پاکستان به یوه ورځ د افراطي اسلام په مرکز بدل شي. راتلونکي کال د پاکستان د تاسیس 70 کاله پوره کیږي. نور جزئیات یې له فرشته جلال زیست خبرې.
د 1948 میلادي کال د اګست په میاشت کې د آسیا جنوب د ویستري پیشی او د انساني تاریخ د یو لوی مهاجرت شاهد وو. 4 میلیونه وګړي له یوې سیمې بلې ته وخوځېدل او 2 میلیونه د پاکستان پونم د یو نوی هیواد د تشکیل لپاره په دې حرکت کې مرشو. د پاکستان سرحدات پرته لدی چې قانوني مراجع تصویب کړي او په بیړه بریتانوي وکیل سر سایرل راتکلیف په نقشه کړو. په مسابې کې د هند د لوی وچې د تیرلو هڅې د سیمې هندوان، سیکان او مسلمانان په خپلو کې داسې سره واچول چې گاونډي پر گاونډي د ظلم او زور سپماونه کړه. د پاکستان په نوم د هند د وی برخې جلایی د بمبئی ښار ژورنالیست او لیکوال سعادت حسن مانتو ته د لیونتوب تر حده بې مفهومه پیښه وه. سره له دې چې مانتو په 1940 میلادي کال کې په ممبئی ښار کې شهرت ګټلی و، خو هغو داستانونو د محبوبیت اوج ته ورساوه چې له هنده د پاکستان د جلا کېدو پر غمیزه یې کښلی دي. حسن مانتو د زیاتو شرابو د څښلو له امله ډیر لنډ ژوند وکړ، خو په دې لنډ وخت کې د لنډو کیسو شل مجموعې او یو ناول چاپ شو. له هغه څخه یو شمېر پراګنده نورې لیکنې او سکیچونه هم پاتې دي. مانتو په 43 کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د ده لیکنې د الکولیانو، فاحشو، دلالانو، جنایتکارو او حرامیانو پر ژوند راڅرخي. مانتو په خپلو کیسو کې د دې خلکو ترمنځ د جنسي او احساسي اړیکو عمق ته ځي او پر هغو ټکو چې په ورسته پاته ټولنو کې تابو ګڼل کیږي او خبرې نه ورباندې کیږي تمرکز کوي. دای د لیکوالۍ پر مهال لږ تر لږه شپږ وارې د هغو لیکنو له امله زنداني شو چې غیر اخلاقي بلل شوی وي. مانتو د ژورنالیستیکي کار پر مهال وړاندوینه کړې وه چې پاکستان به د افراطي اسلام په ځانګو بدل شي. خدای نړیوالو ته د هند په لویه وچه کې د 1940 کال د اګست میاشتې د پیښو په اړه په خپلو لنډو کیسو او ناول محبوب دی. له هنده د پاکستان د جلایۍ او یایمه کلیزه را روانه ده او په ټوله سیمه کې د مانټو له ژوند او کار سره دلچسپي هم د زیاتېدو په حال کې ده. تیره میاشت د فرانسې د فلم په فستیوال کان کې اعلان وشو چې د داسې هندي لیکوال پر ژوند به فلم جوړیږي چې له آسکر وایلد، ګی دی موپاسان او دی اچ لاورنس یا له اف سکات فیتزجرالد سره پرتله کیدای سي. د سعادت حسن مانتو پر ژوند فلم جوړیږي. دی په 1912 میلادي کال کې د هند په لودیانا سیمه کې په یوه مسلمانه کورنۍ کې زیږیدلی و. په ځوانۍ کې یې له انګلیسي، فرانسوي او روسي ژبو د لنډو کیسو په ترجمه پیل وکړ. د کیسې اردو ته ژباړلې او په دې ډول یې د لنډو کیسو په لیکنه کې مهارت زیات شو. هغه مهال اردو ژبه ارزانه ژبه وه. مانټو له هنده د پاکستان د جلایی له نظر سره شدید مخالف و او له اوله یې لا نه غوښتل چې پاکستان ته کډه وکړي، خو ویل کېږي چې یوه ورځ د خپلو هندوانو همکارانو سره په دفتر کې ناست و. یو همکار یې ورته وویل، که زه در سره ملګری نه وای اوس مې باید وژلی وای، ځکه ته مسلمان یې او زه سیک یم. د دې پیښې په سبا مانټو خپله کورنۍ واخیسته او د پاکستان لاهور ښار ته یې کډه وکړه. په بریتانیا کې میشت لیکوال محمد حنیف ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، د مانټو لیکنې ثابتوي چې هنر باید په هغو چوکاټونو کې محدود نه شي چې ټولنې د اخلاقو د اصولو په نوم رامنځته کړي دي. کاشکې ما دا امکان درلودی چې د مانټو لیکنې د ماشومتوب او نوې ځوانۍ په وخت کې ولولم، ځکه هغه پاکستان چې زه پکې راستر شوی یم د مذهبي نظریاتو د تایید ځای و، چیرته چې هیچا د پوښتنې او تمسخر حق نه درلود. د لیکوال ویلي، هنر د هر نظر تایید نه دی. د مانټو لیکنې د وخت له تیرېدو سره خپل اهمیت لا زیاتوي. ما د هغه اثر 40 کال مخکې په پاکستان کې لوستی او نن ګورم چې په انګلستان کې نوې ځوانان لولي او په شوق یې لولي. سعادت حسن مانټو په 1955 میلادي کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې، خو هغه د خپل قبر لوحه مخکې له مرګ جوړه کړې وه چې ورباندې لیکلي، دلته سعادت حسن مانټو د خاورو تر انبارونو لاندې دی او لا هم فکر کوي چې چا شي کیسې لیکلې.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بولی خبرونی اوریدو ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نفقې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولین د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغ لاست.
مننه، سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو نه، تاسو د افغانستان له صفه سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، که اوریدونکو ته د نفقه په اړه معلومات ورکړي چې نفقه څه ته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نفقه د خزه هغه حق دی چې شاملېږي خوراکي مسایلو ته، مثلا لباس، د اوسیدو ځای، او د خزه د دارو یا د درملو د تداوی مسایل، چې په چې د میړه د مالی مسایلو سره تناسب ولري.
ډېر مننه ملک زاده صاحب. په قانون کې د نفقې په اړه څه ویل سوي دي، او کای اوریدونکو ته د قانوني ضمانت په اړه معلومات ورکړي؟
خو د ضمانت، قانوني ضمانت د نفقې، مثال د مدني قانون ماده کې مثلا د ضمانت ثبت دی، من خشونت علیه زنان قانون دی، په دې کې چې مثلا د ښځو نه پښتونه کړای د ضمانت کړای، او بل مثلا اساسي قانون دی چې د ښځو باره کې مثلا د دنه ملاتړ کړای دی. دا حق د خزه په میړه باندې فرض دی. دا حق هغه ته نسی کولای چې مثال د خبرې بخشش ورکی یا هم ورته دا ورکړ شي، باید ورکړ شي. دا حق قانون خزه ته ورکړای، مثلا د شرعي مسایلو کې دا حق ورکړ شوی دی، او دا په میړه باندې فرض چې باید ورکړي. دا کېدای شي چې بیا مثال د کدا میړه وي، د اولاد نفقه هم په هغه باندې فرض ده، ځکه داسې چې د ښځې په فرض ده، همسې د اولاد هم په فرض ده، ټول فامیلی ورباندې راځي، څو چې د قانوني سن پوره کوي همغه ټول.
که چیرې د یوې کورنۍ سرپرست یا د یوې کورنۍ مشر یا هغه کس چې نفقه ورته غاړې ده له نفقې ورکولو څخه انکار وکړي، قانون په دې اړه څه ویل دي، او د دې لپاره څه کول پکار دي؟
خدا یو ثابت حق دی، قانون شریعت خزه ته په میړه باندې فرض کړای، دا باید ورکړي. او ځینې کسان چې هغه انکار کوي، دی نه غواړي چې دا حق خزه ته ورکړي، دوی ته اول کې باید ورو خودل سي، آگاهی ورکړل شي چې دا حق په تا باندې فرض دی، او کبیا هم میړه د دې حق نه انکار کوي، دا باید سرانوالۍ ته، قضا ته، دو ته معرفي کیږي، باید ځکه چې دا حق ثابت دی باید ورکړل شي. مثلا دا آگاهی ورکړل شي چې ستا ښځه په تا دا حق لري، مثلا د نفقه دا شیان دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو، موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو. فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
خطر مناوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. او د ورستي پښتنې په توګه په نفقه کې کوم شان شامل دي؟
په نفقه کې خوراکي شان، مثلا لباس، د اوسیدو ځای، او داوا و دربل نشه.
قدر مناوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بل خبرونه چې تاسو په خدمت کې حاضری جو، پا کلامو ملسه.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې میرمنې په ځینو ورځو لکه اخترونو او نورو کې له اندازې نه زیات د کور کارونه کوي. کله دا کارونه دومره ډیر وي چې د دوی صحت ته تاوان رسوي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې د کورنیو چارو وزارت له یوې پولیسي میرمنې سره د هغې د ورځنیو فعالیتونو په هکله او هم د اختر په ځانګړو ورځو کې د ښځینه پولیسو په کړنو او تیاریو خبرې کوو. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفاق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په غور کې د وسو ښځو لپاره کورنۍ باغچې جوړیږي. د افغانستان د کرهنې او مالدارۍ وزارت په غور ولایت کې د وسو ښځو لپاره کورنۍ باغچې جوړوي. د غور د کرهنې ریاست سرپرست فرید فرده ازادي راډیو ته ویلي چې دغه باغچې د ښځو د توانمندۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره جوړیږي. نوموړي ویلي چې دغه باغچې د 6 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي. د غور د کرهنې ریاست د معلوماتو له مخې 400 باغچې د ښځو لپاره د دغه ولایت په مرکز او څه باندې 300 نورې باغچې د غور په ولسوالیو کې جوړیږي. 900 افغان میرمن او انجونو ته د امریکا پراختیایي ادارې سکالرشپونه برابر کړي دي. د امریکا سفارت استازي ویلي 900 افغان انجونو او میرمنو ته به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا د کانکور د پروسې پر اساس سکالرشپونه ورکړل شي. له دغو 900 میرمنو او انجونو څخه به 160 تنه د لیسانس په کچه د افغانستان په خصوصي پوهنتونونو او 130 به د ماسټرۍ په برخه کې په بهر خاصتا هند کې زده کړې وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر مایکل رینیور د چهارشنبه په ورځ د دغه سکالرشپونو د اعلان په غونډه کې ویلي چې له دې کار څخه هدف د افغان میرمنو پیاوړي کول دي. پروموټ د 214 میلیونه ډالرو په ارزښت د رهبرۍ، اقتصادي او ټولنیز ودې لپاره د 15,000 افغان میرمنو او نجونو د پیاوړتیا پروګرام دی. دغه پروګرام د 15 کلونو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا عملي کیږي. جوزجان ولایت کې یو 53 کلنه میرمن په ډز وژل شوې ده. د جوزجان ولایت امنیتی مسؤلین په یاد ولایت کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د یوې میرمنې د وژل کېدو خبر ورکوي. د جوزجان د پولیسو د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ویلي نامعلومه وسلوالو د دې میرمنې په کور حمله کړې او هغه د خوب په بستر کې وژلې ده. دا پیښه د جوزجان په خواجه دوکو ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي دې میرمنې له خپلو دوو لورګانو سره ژوند کاوه. د جوزجان د امنیت امیر ویلي وسلوال له سیمې تښتېدلي او دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې داسې دود دی چې د کور ټول لوی او درانه کارونه میرمنې ترسره کوي، لکه جامې مینځل، د کور پاکول، له لرې واټن نه د اوبو راوړل، آن د غالیو مینځل، دا ټول د میرمنو مسؤلیت دی. په ډیری کورنیو کې دا خبره منل شوې ده چې د کور کارونه د میرمنو دنده ده او مقابل لوری یعنی نارینه د کور د کارونو په ترسره کولو شرمیږي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ کاری چې ګنې له خپلې ښځې، مور، خور او لور سره دی د کور کار وکړي. نو په دې صورت کې ښځې په یوازې ځان د کور ټولې چارې سنبالوي، خو دا کارونه بیا هغه وخت لا ډیر شي چې ځانګړې او مناسبتي ورځې رانږدې وي. په داسې وختونو کې میرمنې ډیر زیات کار کوي او خپل ټول کارونه یوې یا څو ورځو ته پرېږدي. بیا نو هماغه ده چې ګڼې روغتیایي ستونزې ورته پیدا کیږي او د اختر او خوشحالۍ ورځې په ناروغۍ تیروي. د کابل اوسیدونکي زرمینه وایي د لاختره یو څو ورځې مخکې د کور ډیر کار کړی و چې په اختر کې ډیره سخته ناروغه شوه او نورې د کار کولو توان نه لره.
کله ډیرې وي معلوم چې پاتې شي بل هفته ته بیخي ډیرېږي. کله شوې بیخي زه بیخي ستړی ستومانه شوم. دومره مې چیغه وکړه څوک هم نه و چې ما سره کومک وکړي. فشار مې ټیټ شوی و او هېڅ بیخي سر مې ګرځېدله. زرب کینستلم چې نور زو واستوان لرم خلی می وچه وچه سو تا سړیستو من دمره موس نه چې خپل مخ وینځي بعد نور چې کچکاری مینځي ملوانه او زو قیدا چې اختر ورځ درې ورځ د سړی په خوشالي سرته بوزي دمره توان نه چې اته دوډۍ وخرم کله اختر ورځو کې
په ځینو مواردو کې میرمنې دومره ډیر د کور کار کوي چې خپلې روغتیا ته هیڅ پام نه کوي. د لغمان اوسیدونکو ارزو د خپلې وی خپلوانې کیسه کوي چې دومره ډیر د کور کارونه یې کړی و چې بلاخره پرې سر ګرځېدلی و او له دوهم منزل نه راغورځېدلی و.
اختر په شپو ورځو کې چې میرمنې شاقه کارونه کوي ټول کال کارونه درې څلور ورځو ته پرېښي، دغه د اختر په نږدې شپو ورځو کې دې کار کوي، فرشونه پرې مینځي، کوټې رنګوي، کالي پرې مینځي ډېر ډېر، نو دا د دوی صحت ته نقص لري. زمونږ یوه خپلوان او هغه داسې د ورځې په جریان کې ډېر شاقه کارونه کړي، کله چې دا دوهم منزل ته خیزي نو سترګې ترګمې پرې راځي او فشار ټیټېږي، دا هماغه دوه منزل نه زینو کې راولېږي او د خی شوکې ته یې دې صدمه رسېږي، بیا دا یو څو میاشتې کومک او بیا وروسته هغې د وفات کوي. دا د ټول کور کارونه په دوه درې ورځو کې کول دا مشکل کار ده. اختر ته یو څو ورځې پاتې ټول کور راوسپړي او دوی باید دغه ټول کارونه وکړي، نو دا دوی صحت نقص لري، میرمنو صحت ته نقص لري.
په اکثره کورنیو کې بیا د کور کارونه میرمنې ترسره کوي او نارینه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه کوي. دوی وایي د کور کار د میرمنو مسؤلیت دی او خپله یې باید ترسره کړي. د لغمان اوسیدونکی میرزمان او د کابل اوسیدونکی وحید په همدې نظر دي.
یاره دونه نه کومک نه کول کنه، یو د قالین مینځلو کې لږ زره کومک ورسره کوو، نور کارونه ټول د عاجزه وي. دا اطراف کې لږ زره آر او شرم هغه کوم وخت کې چې زنانه سره خپل شوق او ذوق زیات دي کور په صفایو پاکی کې کوي او کنه، نو نارینه دونه ورسره کومک نه کوي، لپاره دې چار ننګ ځان ته هغه کوي نه کوي.
موږ سي اختر کې کله دا کالیو مالی پرینځي، کالی نشان پرینځي، موږ خپل د ښځو سره یا د خورګان یا مور سره کومک نه کوو، داسې راواز سوی دی د ښځو کار ده او دا یې خپله کوي. داسې خبره ده چې ښځو کار خو یې معلوم وي او د نرانو معلوم وي، بیا د خپل کار کوي، موږ خپل کار کوو. ښځو دا کارونه چې جنجالي کارونه کالی پرینځي او کاسي دي، دا شیان دا موږ نشو کولی. سلام او سلامونه نشته.
خو شته داسې میرمنې چې خپل ټول کارونه یوې ورځې ته نه پرېږدي، لږ لږ او هره ورځې کوي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي دا یې د خپل کور کارونه د یوه پلان له مخې ترسره کوي.
په اختر کې دا کارونه ویشو، فرزن هغه د پریولولو کارونه او دا نور چې دي هغه شاته پرېږدو، مخکې دا نور ستړي دغه درانه کارونه یا چې ډېر مو ازاریو دا مخکې کوو، ولې چې موږ انرژي لرو، په اول کې روژهی انرژي ورته لرو او په آخر کې بی انرژي کېږو. حتی هېڅ دا هم نشو کولی چې یو ګیلاس د یو ځای سره وخو بل ځای پرېږدو، نو په دغه خاطر او اختر ته دا خپل کارونه پیش د مخه تنظیموو. یې بعضې ښځې دي وایي زه بیا په ټوله یو ځای وکړم، دغه ټوله یو ځای کول هغه دی چې د اختر په اوله یا دوهمه دی مریضان یې په بستر کې پرتې، نو هېڅ نه د میلمه کېږي او نه د اختر سي.
درنو اوریدونکو، نو میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي، هر ورځ وکړي خو لږ لږ او تر خپل وس پورې چې صحت ته خطر پېښ نشي. او همدارنګه نارینه ته هم لازمه ده چې له خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه واخلي چې میرمنې ښه صحت ولري او د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولای شي. درنو اوریدونکو، د خبرورې په دوهمه برخه کې د پولیسو له یوې ښځینه جنرال حکمت شاهي سره د نوموړې د دندې او د اختر په تیاریو له دې سره غږېدلې. مل پاسوال حکمت شاهي په کورنیو چارو وزارت کې د بشري حقونو، ښځو چارو او ماشومانو د برخې مشره ده او همدارنګه د میرمنو د ښوونې او روزنې او ظرفیت لوړولو د پروګرام مسؤله هم ده. اغلی شاهي د پولیسو په لیکو کې د میرمنو موجودیت اړین بولي، وایي د پولیسو په لیکو کې د نارینهو تر څنګ میرمنو ته هم ډیر ضرورت شته او دوی باید په دې برخه کې فعاله ګډون ولري. میرمن حکمت شاهی د اختر په ورځو کې په کور او دفتر کې د خپلو فعالیتونو یادونه کوي، وایي د دوی دنده د دې ایجاب کوي چې په ځانګړو ورځو کې هم دوی کار کوي او خپلې دندې ته حاضرېږي.
زه چون هم په کور کې د دې لپاره آمادګي نسم ما او تیاری نسم د خپل ماشومان سره، او هم د هغه پروګرام باید جوړ کړم چې د خپل دوستانو او آشنایان لیدنه وکم، او هم چنان د هغه پروګرامو لپاره باید آمادګي ونسم چې د دولت لخوا موږ ته وظیفه راکول کیږي، لکه مراسم د تبریکی په ریاست جمهوریت کې، مراسم د تبریکی په مبارکۍ د خپل وزارت داخله کې، یعنی د کورنۍ چارو په وزارت کې، او هم چنان هغه دوستان او آشنایان چې موږ نه مشران دي دغه لپاره باید موږ د تبریکی پروګرام جوړ کړو او د دوی نه لیدنه وکړو. گرچه موږ ته ډیره مشکله ده نظر په هغه وظایف چې موږ یې لرو، په اوله دویمه ورځ د اختر مشکله به وي چې موږ خپل خپلوانو ته رسیدګي وکړو، خو بیا هم مصروفیتونه زموږ د خویندو په ډیرو مهمو ځایو کې د تامین د امنیت لپاره او د صلح د راوستلو لپاره د خپلو وروڼو تر څنګ همیشه خویندې زحمت باسي او هلته خپلې دندې اجرا کوي، لکه څرنګه چې یعنی د اختر په مراسمو کې دوی د خپلو وروڼو سره اوږه په اوږه کار کوي، او د تامین د امنیت په هغه ځایو کې چې عامه ګڼه ګوڼه وجود لري دوی خپل سهم اجرا کوي. هغه خویندې چې د پولیسو سره علاقه لري ډېره ښه به وي که دوی ته کورنۍ اجازه ورکړي، پلرونه او خویندې دوی ته اجازه ورکړي او راشي، خصوصا هغه خویندې چې په لرې میشتو ولایتو کې دي، او په هغه ولایتو کې موږ خویندې نه لرو، هیله کوم چې کورنۍ دې ته آماده شي تر څو خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي او راشي د پولیسو په صفوفو کې وظیفه اجرا کړي، تر څو وکولی شو د امنیت لپاره د صلح لپاره موږ د وروڼو سره اوږه په اوږه کار وکړو او زحمت وباسو او خپله دیني او ایماني وظیفه سرته ورسوو. زه فکر کوم د پولیسو وظیفه د اوس لپاره ډیره ښه ده د ښځو لپاره، او ښځو ته ډیر ښه شرایط آماده شوي دي، ډیر تشویقي پروګرامونه موږ ورته لرو، حتی بلاکونه په لرلو چې د دوی لپاره د دوی د فامیل د استوګنې لپاره بلاکونه آماده کوو، په دا پروګرامو باندې په دا پلانو باندې موږ لګیا یو، د دوی لپاره داخلي تشویقیانې وجود لري، د دوی لپاره ترانسپورتي مسایل یا نور سهولتونه د دوی لپاره موږ لرو. هیله کوم چې دوی راشي او خپل د پولیسو صفوف تقویه کړي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 411، هرات کې 12، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، کندهار کې 22، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خې چارې.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واضح هواوري د اف ام 103.5 صفا په یاد لرئ.